Radio.
نن جمعه د ورځې سنبلیش پر 8 د سپټمبر 11 السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلېږي په راپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو سر منشي وای د افغانستان کښاله چې لوی قدرتونو حل نکړای سوې ملګری ملتونه یې هم نسی حلولای سر منشي بیا هم اجمنه وکړه
یا ټوټلی committed simultaneously
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو
په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو لمخه کیږي
کورنۍ وطني هم نه زړه راي مبارخه وا د تروريزم برخه وا د چبدن کامل برخه وا هغه چې په خپل ځای طالبان او غړي ټوپ دنده تل حبس درلود نو وست هغه خو طبعا ناقص مړ
د هالند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د پناهغښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلای شي فایل خبرونه کیږي ملګری ملتونه وایي چې ساشکل تر شپږو لکو ډیر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي طالبان وایي د هلمند په ګریشو ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره پر نړولو ستونزو خبري وکړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی ترشپژو لکو او څلور ډیر شوزرو ډیر افغانان ساشکل د جګړو لکبله په خپل هیواد کې بی ځای سوي دي د ادارې د پنځمې پورز ویل چې د افغانان د سپټمبر تر 12مې پورې بی ځای سوي چې د هغو لمنځه 2,2,240 تنو ته مرستي رسیدلې دي د اوچا د راپور لمخې 23,000 ډیر نور افغانان دروان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبي پیښو له کبله اغیزمن سوي دي پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي د پاکستان مرکزی بانک پرون پنځشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي د دغه بانک په وینا د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 30 میلیونه او 550,000 ډالرو صادرات لرل حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 28 میلیونو او 240,000 ډالرو صادرات کړي و چې دا په سلو کې 30.5 کموالی شي تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي و چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوري لال اریندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري د هند بهرنیو چارو ویان اریندام بکچی پرون پنځشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې اکثره هندي اتباع له افغانستان ایستل سوي خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډیدلې دي طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریشو ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمد الله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي رادیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړیدو ویډیو خپره شوه په ویډیو کې بلډوزر لیدل کېږي چې د کلا دیوالونه نړوي خوشاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوي
دا یو تاریخي کلا ده تقریبا تر یو سلاویا کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یو برخه ده نو بیا مشرانو پر خبره ورسېدل او دا کار اوس منځ ودرېد
سره لدې چې څبان دي شل کاله په خوا طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغونی آثار ویجاړ کړل دا ځل تر اوسه پرې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړی وي د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه د تاس خبری اجانس راپور لمخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی لکتن وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړو خو موافقه وکړه چې پابنسن او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خو پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمې پورت نو وخت په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس راپور لمخې د دوړو خوو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران، په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شامل وي. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای شوی ملګری ملتونه یې هم نسی حلولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتونو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړیت په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزې له سلګو نظر ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سش کال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه ده چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوه ده چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې شل کاله پخوا یې درلود.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ بنسټه نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو لمخې کیږي؟ ترې وی میشته ډېر موده وسو چې طالبانو کابل نیولې، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغه څه وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی. په دې اړه زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانه اساسی قانون وس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. مدني قانون په برخه کې به مشکل نه وي، د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو دا اوس، لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده، نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی. او ډیر زر باید افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي، د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فامیلی او دا برخه نه دي. ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاق یو او پات شو، هغه سیاسي او مدني ازادۍ چې په خواوي هغه طالبان رسما بندي کړی نه دي، ما داسې ښکاري د روحي نه چې تر څو نوې قوانین تصویبیږي نو د هغه نه ډېر زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان له کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی، یعنی دا غزواک نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده، یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي، مګر دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکن ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي، اوس نه د هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی، تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډیر زیات قدیمي دي، پخوانی دي، طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی، چې نه اعلان کړی معنی دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، دی البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دادی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې، د نړۍ قدرتونه پرته له دې چې افغانستان درکړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر 40 کاله جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لږ تر لږه 65,000 افغان ځواکونه، تر 40,000 ډیر ملکیان او 2,433 امریکایي پوځیان ووشل شول. په میلیارډونو ډالر لګښت شاخه او بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځیان له دې هیواد ووتل. د مقالې د لیکوال په باور څیړونکي کارپوهان او تاریخ لیکونکي دې پیش ته د وی ناکامي خونړي پیش پسترګ ګوري، خو دوی یو مهم ټکی ته پام نه کوي. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې چرته هغه کسانو ته چې له افغانستان تیر شوي دي کتنه وکړو، څرګندې شي چې په دې سیمه کې پولي ګډوډې شوي، مختلفو خلکو دې سیمه ته پناه وړې ده، چې بیلابیل خلک او د بیلابیلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې ولولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو، او همدا علت دی چې بیرته مرکزی حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال زیاتوی له تاریخي پلو افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خو د دې ټاټوبې خلکو لښ تر لشه د کوچیاني زاړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت تر رامنځته کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغېزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یوه مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره ښه استعدادونه نه لري خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر شر ګډوډ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په شمول وتښتېدل. پوځ تسلیم شو چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور ل طالبانو پرته د یو پایدار دولت ترمنځ کېدو ته طرحې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خونو یو څلور ولسمشانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر $2 تریلیون ډېر لګښت پرې راغی او د شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیرو ژوند یې واخیست. نشان مجله بیا لیکي د ګرانه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې د وژل شویو افغانانو دقیقه شمېره تعین شي خو له اټکل سره سم شاوخوا 2.5 لک افغانان وژل شوي دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې یو ارزونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه تر سره شوې ده چې پکې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیل ګټون کې نه و او د بریا چانس نه و ځکه چې متحده ایالاتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر رامنځته کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه هم بشپړه پوهه.
د هالند د بهرنوي چارو وزیر سیګریټ کاګ استعفا وکړه. اغلی کاګ پرون ورسره دی لدن د لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید 13 میاشتې لا پونستان د پناه غوښتونکو د استلو چاري سمي اداره کړي وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې لغړی هیوادونو غوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د استلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابر او زرګونو افغانانو د لیشتولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په خاړه وو. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. د سیاست کړه که یې پالیسی رد شوی وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اګست میاشتې په وروستیو 2 اونیو کې کابو 2000 سلطنه له افغانستانه وویستل خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمیر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو رسنیو یا غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی ځکه چې نه شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړي هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپل پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پرپلی کې چې پرون پنځشنبه په استراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خبر شو راغلی چې اروپایي اتحادیې پر سارنی هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1500 ډیر شغړیو د پرکلیکټه مثبتي شپږ دی منفي او 1500 رای ورکړي دي. په دې پرکلیکې چې اجرایی ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د استلو لپاره د امریکا له ملاتړه پرته دغه هوایي ډګر د امنیت پټینګش کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو ارخیز او په ناټو کې له خپل متحدانو سره نه هم ژغې بللای دی. په پریکړه لیکې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوی چې دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو سباندی دوی ونی وړاندی یعنی د اگست په یو دیر شمه په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د کابل د چټک نیولو ملامتي پر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی اچوي. د دې په وینا ولسمشر غنی تر وخت مخکې له واک څخه لاس واخیست. تفصیل په یو راپور کې.
افغان الاصل امریکایی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد له فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په خپل لومړی مرکه کې ولسمشر غنی د کابل سقوط لامل وباله. د امریکا دی ځانګړي استازي چې په دې ورستیو کې له طالبانو سره د یوې هوکړې په موخه مذاکرات تر سره کول دی ورسپانې ته ویلي چې د کابل سقوط څو ساعت وړاندې له طالبانو سره د دوه اونیو لپاره هوکړه کړې وه. نوموړي زیاته کړې په تیر میاشت کې له کابل د ولسمشر غنی تیښتې له طالبانو سره د ورستۍ شیبو هغه هوکړه لغوه کړه چې له مخې به یې کابل د اسلام پالو لاستن لویږي او مذاکرات به د سیاسي واک لپاره ترسره کیږي. خلیلزاد فاینانشل ټایمز ته ویلي چې په دې نو خبر چې ولسمشر غنی به له کابل وځي. خلیلزاد هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اگست پر 15مه یې له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې ارګ ته نه وځي او ویلی دی چې په دې اړه طالبانو ته شین څراغ نه ورکړی. د خلیلزاد په خبره چې د ولسمشر غنی تیښتې له امله امنیتي خلا رامنځته شوه او طالبان اړ شول چې کابل ته ننوځي او دا کړنه د دې لامل شوه چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او د دوهې مذاکرات پای ته ورسیږي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم د خلیلزاد وروستۍ سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې په خپل لومړي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي په موخه یې هیواد پریښی. نوموړي ویلي حتی د تک په وخت کې د بوټانو اغوستلو وخت نه و پیدا کړی او هغه تورونه چې ګواکې پیسې له ځانه سره وړي بې بنسټه دي.
زه مجبوره له افغانستانه وایستل شوم ترڅو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای پاکاره ځوړندېدلو مخنیوی وشي.
له بل پلوه په پاکستان کې د طالبان واکمنۍ پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د اگست پر درویشتم آزادی راډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې په کابل کې د قدرت تشه له رامنځته کېدو وروسته طالبان له زلمی خلیلزاد سره تر هوکړې وروسته کابل ته ننوتل. ضعیف په دې مرکه کې ویلي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې له سیاسي هوکړې پرته به کابل ته ننوځي خو له کابل د ولسمشر غنی ناڅاپي تګ وروسته په کابل کې د ګډوډۍ مخنیوي په موخه د غډله کابل ته ننوته.
نو هغه چې بیا یو عاجل مجلس وسو په دوحه کې 50 بجو ته شاوخوا ته په دې توافق وسو چې طالبان باید کابل ته داخل شي او امنیت وساتي. نو دا شان یو حالت کې طالبان داخل شو چې نه امده کې درلودله او نه ورته پلان درلودي.
زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د ډونالد ټرمپ لوري د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وو. نوموړي د طالبانو مذاکراتي ټیم له مشر عبدالغنی برادر سره د 2013 کال د فبروري په 16 نیټه د سولې هوکړه لاسلیک کړه. هغه هوکړه چې له مخې 15,000 طالب بندیان له بند آزاد او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لامل شوه خو د دې مذاکراتو له پایلې وړاندې کابل د طالبانو پلاس سقوط شو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سږ کال دغه ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي دي. دوی د دې زیاتوالي علت شهوا غني. خودی په دې برخه کې په کور دننه او بهر د بازار پیدا کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په یو راپور کې.
په کندوز کې یو شمیر بڼوال وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده خو د سړو خونو او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندوز د انګور او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت خانابات ولسوالۍ اړوند د مسزوی سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15مه آزادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده خو بازار نه لري.
دا موسم کال خو لږه یخ نه وو، دا باران کال دور نه وو، دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تا خوشاله خوند سره سلا رخصي دا کابل پاکستان ته هند پورې د نرخ نست وو. سو ساين فیلن 2500 د خانو کې، دا کال زغ دی 300 پورې، 300 دغه سی ور
50 کله نازیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چې له مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 ځمکه کې ډول ډول د میوې ونې ښی دي او سږ کال میوې هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات ښه میوجات، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هېڅ بیه نه لري، بیه نشته ده. او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله وایي
دغه د کندز میوې خټکی خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لاغزر ته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاری کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ازادي راډیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان د صادرات 40% کم سوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوریلار ارندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو په لټنې له نږدې څاري. طالب چارواکی وای د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د بی تاریخي کلا د نړیوالو مخنی ولیده. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځشنبه په ورځ ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو، د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبرې وکړې.
دا ژوند رنگونه
نوم درتوه او داس د کوم ځای
زمانو سهیل احمد او سیو سدون کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سویده.
تاسو ویل چې په پېښور کې مو درس ویلای، البته مو تر څوم صرف پورې درس مخکې وړ
تر لسم سم په پورې مونږه البته درس ویلای.
bale بیا چې کله کابل تر راغلی خپل اسناد مرو روزان مرسي پورچا کړ
او کنسولګری لاړو، البته ما تقریبا $10 تعویر کړل خپل اسنادم او انسان اسناد کې برابر کړل، بیا لګینم اسناد راوړل سی پرچم راوړل دلته مو سره په خلکاشب مکتب کې یو لسم او دولسم دلته ویلې خو سازان خ درسونه خ هغه خلک خبرې چې موږ دي چې په انسان کې درسونه نس نه هغه درسونه موږ پورې اړه لري کوم خواري او کوم سازان موږ سره خواري کی.
bale تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه. څومره دی یو کاس خپل تلاش درس ویل کوشش کول د دې په ډیره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لګ خپل سید موږ اقتصادي مشکلات ته روح کاغه ته لګ کم توجه ورکو هغه خاصم راضی مدینه ته که څومره درس ته موږ توجه ورکو ان شاء الله موږ به هیڅ مشکل نه لرو. که څومره کم توجه ورکو بیا پاینده کې موږ مشکلات سره راځي کله کوم وایي چې اره ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي باید فکر لوړ وسیږي. څومره سم مخکې زو باید نور لارې ځان ته پیدا کو.
bale نور زکونکو تل خپل تجربه نو وایي څنګه به پدی وت ونی ګوچې په کم امکانات سره خپل زده کړې وکړو.
کولای شو درس سره څنګه یو کار هم به ځان ته باید برابر کو.
مګر خلک وایي کار نسته.
نه کار نه خ ډیر دی که واړو کار ستاده ولی ځان به زحمت ته ورکو نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بیکار سم نو ما ویل چې زه بیکار سم صحیح د مشکلات سره د قرنټین سو وظیفې کمې سولې امنیتي مشکلات سو نو ما خپله ټیکسي راوویستله او هغه باندې مې خپله ټیکسي وانی وکړه خپل زحمت او خواري هغه د جب خرچه مې پې رابچت کوم تر اوسه پورې ان زه موټر چلوم او دې باندې زه خوشحاله یم فخر پرې کوم ولی زه شکر سوال نه کوم چا د لاس نه نیسم نو خپل هغه غریبي باندې شرمېږم
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي
اوسئ قربان شم خیر اوسئ ژوندي اوسئ تاسو نه مننه چې موږ سره خبرې وکړې ډېره مننه